دا فلری او په دې اړه خپل اندېښنې خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره د اسلام آباد په کتنه کې مطرح کړې. د فرانس پرس په وینا له دې ټولو سره سره څارونکو په دې باور دي چې تر هغه چې د هند نفوس په اړه د پاکستان اندېښنې لري شوې نه وي، دا هیواد به د سخت دریځو نیابتي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونې او ری قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
تایم مجلې د افغانستان په اړه په خپل اخري ګڼه کې یو مقاله خپره کړې ده چې وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش ډلې پر خپل سر اعلان شوی مشر وژلی دی. مقاله لیکي چې د اګست میاشتې په 15مه نیټه په ننګرهار ولایت کې امریکایي ځواکونو ابو سعد اورکزی په نقشه کړ. دا د داعش دریم مشر دی چې د 2016 کال د جولای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل کیږي. مقاله یادونه کوي چې اورکزی د ابو سعد ارهابي په نوم هم مشهور و او ویل کېدل چې دای د شل زره کسیز ځواک مشر وو. د افغانستان ملي امنیت ادارې مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د اورکزی او لس نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د امریکا پوځ دا خبر د یک شنبه په ورځ تایید کړ. تر اورکزی مخکې په افغانستان کې د داعش سختریز ډلې مشري عبدالحسیب کوله چې تیر کال وژل سو، او شاوخوا نه میاشتې وروسته په یو هوایي برید کې د دغه ډلې د مخکینی مشر حافظ سعید وژنه تایید سوه. نیوز ویک مجلې هم همدې موضوع ته کتلی دي. مجلې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې مشر ابو سعد اورکزی وژل سوی دی. د پینټاګون تر اعلان یو اونۍ مخکې افغان او امریکایي چارواکو ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د داعش دغه مشر هدف ګرځولی دی. د امریکا دفاع وزارت تر اعلان یو ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مشرتابه تغییر وکړ، او جنرال سکاټ میلر د دغو ځواکونو د نوي مشر په توګه د جنرال جان نیکلسن ځایناستی سو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشرتابه تغییر ته کتلې دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر ګمارل کیږي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په اړه پوښتنې شته. مقاله وایي میلر به د مخکینیو مشرانو غونډې استدلال کوي چې امریکا د امریکایانو د خوندیتوب په خاطر باید په افغانستان کې پاتې شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به سخته وي چې د دې استدلال پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه په افغانستان کې د امریکا د مخکینی ډیپلوماټ جیمز ډوبن په وینا که امریکا له افغانستانه ووځي، پوښتنه چې د ټرمپ سلاکاران یې له هغه پوښتي دا ده چې دغه هیواد به سقوط وکړي او پړه یې د ده پر غاړه اچوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم، او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلیو. فنکار برخه کې له ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل کیږي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه معنوي فنون دی هغه فن
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده، او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي، ما ویل غنی یار
خدای عقل چو زړه دی ولې راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولی مات دی اتا کړو فکر او خیال، ولی ولی پرنا او رزي خوبونه، ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال، خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی، خدای ولی، خدای ولی. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو. د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا د نندارتون د پرانستې په مهال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دې نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې له څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ، آی خانوم، طلا تپې او بګرام څخه 231 قلم آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنا کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیست غونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لا پرمختیایي بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت. دا هغه لفظونه دي چې په اوریدوی موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار اور او بدی. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاهنشاه له قلم را ټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدل دی و. داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیر مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
سبت سبد خوی تو بحل د شرابو چې شراب درته پراتی چی بڈا شیخ لکڑ شپا بیا تو بتو بدس کے اغخ دبد بدوی دنا کا مچے تخ کے نوے مولا لاس د ٹکڑو شکورتا ویرن دانو تخرب غریب سوکڑی جماعت کے
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
بسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګي غل اوای سلام
هغل مرګ څو کال وړاندې ل پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسي ویلي
الله جميل يحب الجمال الله او په دغه لار او تصویر شي دي چې پاک او تصویر شي اکل باندې نو نه نه دا د ټول وخت ته ما هم مزمن دا کله غو چې ټول کائنات کې ډیزاین دی دیونه کې دیونه کې دی بوټو کې دی بنینو کې دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ سیل دے ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ان پک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیلی کنسی سر تیمینے کے خطا بندی دیکھے گی اور بتا سر انہیں کہیں میں نے کہا جب کمال داری کہ تو چاہ سر انہیں کہنا بتا سر خام خام میں نے
غنی لخپل خالق سر زنگڑی مین در لودا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ ترکور ورزم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرم پتور نو ورزم ورته سلام لرم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می بریکتا.
دا چم د سرو تال دے پگڑا رازی سندری دا اس چی پا
پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پاچ کم دے دا بی جوړ دے آزاد مستقل سن دی باقی چ کم پاد شو ریکب گندار مدم جان ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقه ته وچ مؤنث مذکر کنا کومل مؤنث سره تشبیه کو او دغه چ کم دے تیور مذکر سر نو دا دو شکل لري په هر یو راک کې دواړه شکله هم کېدی شي یو شکل هم کېدی شي هغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ہوتا یو ورکوټ زیوی چی دغه علاب کې لکه مثال خبر سا دا نی ری سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه علاپونه پکې کړي سارے ما بدا نی ری سا دا نی پا ما بگا ما ری سا دا نی ری سا دې کې هغه راک معلومیږي مثلا شو اوس راک ایمن شو راک نی ایمن شو سا نی ری گا ری سا پم دغه دونه زې کې معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیره گا ما د نې ز سانی د پ ما رې ما گ تې نې د نې رې کر نیره گا رې سا لیکه دی دا دونه زې کوم دا اغ راګ معلومه د هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکوم څخه شروع سا سا گا سا نی د ما د نی سا گا سا د نی سا ما گا ما د ما گا سا سا نی د ما گا سا د ما د نی سا گا ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گا سا سا نی د نی سا گا ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki gedid ala hoy us ma sargam ko kana da alaap ke hum razi masal khabar a الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نہ بیا کمپوزر نہ جوړی کی طرز نہ جوړی کی چې په دغه دون الاب د کړه مثلا آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسېدی شي کمی نه اوس خاکسار شه د ملنګ جان استاد شعر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سمدستي مې اوس دغه طرز جوړ کړو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کومي علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې اوښه چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مال ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کېدی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سرکوی شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابر وو بیا دې د وجنه مخکې تکوي شو مخکې تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازه باز سازونه چې خپل د فکر نه سرکو نو داسې نه معلومی چې کوم سرکی او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وایي بازه باز شیان داغې نه کومک اخلي مخکې ځي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدو وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګون کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګه
او دا سم کیږي دا خوري پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی و سر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونث مذکر چې میته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ویلی چې دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنې سبتک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وشي سا دسې غټ आवाज سره سا سا دسې غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری په آسان نشو ویلی نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي
هغه انټونیشن نارمل
آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا و سوروي نو په خوا د درې سورو راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سورو نه کم نه وي او د درې سورو نه د و سورو نه زیات نه وي نو د سې راګونو شته چې پنځه سورو زی او شپږ راځي پنځه زی و راځي شپږ زی پنځه راځي شپږ زی و راځي د سې یا و زی و راځي د سې د سې د غمشته
او استاد ته مخکې په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشې او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشکره
نو یې چې په مذهب کې هغه یو تدیر احترام کوي د خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب خیال کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نور مزیت شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پختنې په توګه چې تا په موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او کني وي نو بیا داسې یو کس پکې په کار دي چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ښه نو د دې سرونه معلوم ویل ته پیلې کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغنه هغوی ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سر کړي داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کړي دغه جوړ کړي ارمونه دې پکې نه وي که نه پر رباب دې یو ساز وغږېږي په ستار دې وغږېږي په شپېلۍ دې وغږېږي په نور سازونه دې وغږېږي نو چې وي نو ډېره ښه خبره چې اسانتیا هم ورته وي یو سپورټ هم ورته ورکوي.
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
فنکار اکوپایل کې درته وایي چې والی شعر وایي.
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چھ پختہ نو پر نمور تھے ولے سے انزہ کا شعر وایم تے شاعر ہم
اس بے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئی ہے
اصلی لکھ دادا چھ ہر اس چھ ما پزڑ کی دی ما زما پ درن کی دی پا دی خبر ہو یا پا دی ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تے د شعر جامے اور اغان تے ما شعر تر جوڑوں
اکدرت وے تے اتروسا پوری تاسی چوم شعر نہ لری
دس دقیق شمیر خونه درات معلوم ہو تقریبا دسی د 200 پشاو خوا کی بوی
کل استاس شعر لکی آیا پ شعر لکلو کی تاسی اصول تا ہم پام کوی
اصول تا چل کم چوکاٹ وی کنا یان دین شعر ظاہر وجود چ کم دا د تبای توجہ وشی زخ پل مر توجہ کو ہر سو زک چ دغه مرات نس شعر جوړی کی نہ کنا مخکل دین سره شعر ولی کی اول ورته چوکاټ تاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی به داسې وانانګری چې سړی وایي چې به دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزه صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای شئ ښه شعر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن تر درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړه درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم لري چې شعر پر کا ذات ته په دینو په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام وو
هو ډیر خام وو ډیر فرق لري
بس.
او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کې نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ول ولې خوښ دي کی فقط هغه وخت کې چې ما وخت معلوم لري چې شاعري پیل کړم ما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولې کوم خلاص اوس شاعري کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو تر اوسه کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختې لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي. یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان توری زړه کې ساتم د رازونو په شان توری یا سپرلې دې او یا مینه د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان توری څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توری
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توری ز د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدلې گریوان توري لاس می ونیسا په ټنډ ملایکې راته وایې د سپېڅلې قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوي خو د ژوند د انځورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
اکو زرت وای چې آی کلم په شیرونو باندې کار کتن هم کړی ده.
زه چې کله شیر لیکم دنه مخکې چې زه یو مسترای او بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل کار کتن کوم، بیا چې کله غزل بشپړ کوم یا کوم شیر نظم بشپړ کوم بلاغه ورسته پیو زل دو زل دی زل خپل کار کتن کوم. د دینه ورا خوا چې کله منګه پونتون کو حالت موږ بهر درلود خفاله بهر او په خفاله غړی او مزه تقریبا سو شیرونه مې د کار کتن ته وړاندې کړی دي.
تاسو غواړئ د خپل شیر لاره څه بیان کړئ کې د سی وزیرته وایې؟
لیوال صاحب یو خبره دا غوایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالم لیکم او هنري نثرونه هم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې. البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي. چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي، خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل آواز وی؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باچا، شفیق مرید، جاوید امرخیل. داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي. البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده، چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي. دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي.
د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژبی خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کې خود څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسي اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې ښکل کړې. د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې پتندي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې، خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي. ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پرې تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یاسر پرې ورمخکې شو. نه، دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټي خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر خاشار ویل او نقل کچی، سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومرد، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېد او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه دی. د امیر محمد سوری د مرګ په باب د پټي خزانه او طبقات ناصری روایت یو راز دی. د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللې و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څوکړم کوکار، د فلک لچارو څوکړم کوکار، زمولوی هر گل چې خان دی په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کان دی تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کتر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلي په تلوار، ننګیالۍ وو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسکه په دې لار.
شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتواله د شریعت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار څه بی انداز غوندی یې، ماوی چی غنی یار څه بی انداز غوندی یې، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی یې، قصه د ګډ وډا نسم خان شوی نشو کې شوی، قصه د ګډ وډا نسم خان شوی نشو کې شوی، خو ته دې دو پیازو کې صدری پیاز غوندی یې، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگیری پھولی، کرے پکی گلون حسن ساز غوندیے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندی یې. کرنګ وی کتراش وی کچار مه تک بدلا، په خپل لار روان یې بی استاد غوندی یې. مینای مینو خدای تپلار جانان وای، پمینای مینو خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خون دیے، ادب دے درج کم سب